لکه ډکی دي ترنا خو څوک دا سنشته چې هغه وبسي او هغه استعمال باندې راولي.
نو دې سلسله کې زه به تاسو ته وایم چې زما خو زوی ما چې زه خوش قسمت یم چې زه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ټول ژوند ما دې توقف کړی دی او هر ځای کې هر وخت چې کوم دی دا پریچینګ زکوما او ډېرې بچې داسې دي چې ایون په پرسنل تعلق باندې چې کوم دی مونږه هغه اویرنس کړی دی چې هغه راځي او مور پلار نه دا کوشچن کوي او مور پلار یې دغه کوي. خو زه بشک خبره دا ټیک ده چې هغه عمره پرسنټیج نشته دی چې څومره پکار دی ځکه چې خیبر پښتونخوا ته نن چې کوم وخت دی کم مسلې دي هغه د پارا ایجوکیشن او پرټیکولري د جینکو ایجوکیشن ډېر زیات ضرورت دی. خو زه نا امید نه یم ځکه چې صرف زنا دغه شان زمونږ نورم ملګری دي چې په هغه کې سړی هم دي په هغه کې ښځې هم دي هغه خپل کار جاری ساتلی دی په ډېر تکلیف کې. زه به تاسو ته ووایم چې ما ته چې زما په ژوند کې ایون چې زه به ستا سره هم یم خو نن هم چې زه یونیورسټۍ ته ځم په لاره کې په یونیورسټۍ کې هر ورځ زما هراسمنت کیږي هغه په یو فارم کې یا بل فارم کې. داسې مسلې زما ته مخې ته راځي چې په هغې کې زما ژوند چې کوم دی کله نا کله داسې ورځ هم راغلې ده په ما باندې ډېر زړه چې په هغه ورځ زه دې ته ولاړ یم چې اوس زما ژوند ختمېږي اوس خو دې ټولو سیزونو ته ولاړ یم. دویمه خبره د منرلز کړې ده بالکل کورم ایجنسی کې چې کوم دی ما په خپله کار کړی دی په میرانشاه کې مې خپله کار کړی دی په غلنې کې په دغه شان کوهستان کې په نارت وزیرستان کې سدا ټولې علاقې چې کوم وي ټرایبل بیلډ ده زما د پی ایچ ڈی ایج په پروجیکټ کې شاملې وي او اوس خو چې کوم دی د خیبر پښتونخوا منرلز ماین ډایریکټریټ یو خپل ډپارټمنټ دی هغه په دې باندې کار کوي لګیا دي. خو یو مسله پکې دا ده چې نن سبا چونکې پټا تر بلس کې چې کوم دی امن دونه مسله ده چې هلته کې دا خلک جرجستان غریبانان کار داسې نشي کولی. نو امید لرو آل دو دا ټول منرل چې کوم دي دا مونږ آیډینټیفای کړي دي د دې پورا ریکارډ موجود دی خو د دې امن د وجې دا مسلې موجود دي. خو سرکار ته هم پکار دا دی چې دا امن پرووایډ شي او منرل سیکټر ته زیات نه زیات فنډ هغه طرف ته راوړي.
ډېره مننه ساسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
تاسو جی ډېره مهرباني جی ډېره مننه.
اوریدونکو تاسو د شال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وې. امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. همدغه شان په راتلونکو پروګرامونو کې به نورې میلمنې راځي او تاسو به خبرې کوي. تر هغې درنه اجازه غواړم. د الله پام.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې سږ کال زیاته شوې نامنی پر جمهوریت څه اغیز لري؟ آیا نامنی پر جمهوریت د ولس باور او اعتقاد ته تاوان رسوي او څنګه؟ آیا د افغانستان حکومت د ناامنۍ مخنیوي په مخه د پام وړ ګامونه اخیستي او کنه؟ د افغانستان ولس د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته څنګه ګوري؟ آیا د دې ډول اختلافاتو هم پر ولسواکۍ باور ته زیان رسیږي او کنه؟ حکومت که ولس ته خدمات نشي رسولی نو بیا د خلکو په فکر او نظر کې څه بدلون راځي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستان ټول بهرنی جنگي سرتیری ووتل او د هغوی پر ځای د نړیوالو ځواکونو نوی ماموریت کار پیل کړ چې کار یې د افغان ملي امنیتي سرتیرو روزنه او هغوی ته مشوره ورکول دي. جنگي ماموریت پر داسې مهال ختم شو چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت نوی جوړ شوی و. تر دې وروسته سږ کال د افغانستان په شمالي ولایت کندوز او ورسره په ختیځ ولایت ننګرهار کې نامنی خپره او زیاته شوه. په دې وروستیو څو میاشتو کې په فاریاب ولایت کې هم نامنی زیاته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په روسیې کې د شانګای همکاري او سازمان د سرمشیزي پر مهال په خپل وینا کې وویل افغانستان ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو پاکستان چین او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال ورغلي چې د خپل فعالیتونو په وسیله نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه بې ثباته کول غواړي. د پدې لړکې د سرمشیزي لګډونوالو د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیتونو لکبل د هیواد په ډیرو برخو کې د ولس ژوند اغیزمن شوی دی او حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې نامنیو د مخنیوي لپاره حل ځلې کوي. خو بیا هم په ځینو برخو لکه ننګرهار کندوز او فاریاب کې وسلوالو فعالیتونه جاری دي. د افغانستان د نامنۍ موضوع ته په کتو مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې هڅه کړې چې معلومه کړو چې نامنۍ پر جمهوریت او پر ولسواکۍ د خلکو باور باندې څاغیس لري. په کابل کې د ټولنیزو چارو په خوشحال خلیل وای نامنی نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د هیواد فرهنګ له منځه وړي. دی وای د دې وجه دا ده چې په جمهوریت هیوادونو کې د طاقت استعمال حق یوازې له حکومت سره وي، له بل هیڅ ډلې سره نه.
نامنی په مجموع کې نه یوازې جمهوریت ته ضرر رسوي بلکې یو هیواد خیرازه له منځه وړي، هلته هغه فرهنګ له منځه وړي، هر څه له منځه وړي. خو د جمهوریت لپاره چې یو اساسي شرط ګڼل کېږي او هغه دا ده چې پخوا زمانو کې امپراتوري وي او محلي حکومتولۍ وي، ملک الفایفي وي، نو هغه په حساب باندې به دغه محلي خانان د مرکزي امپراتور تر قیادت لاندې وو، خو په کورنیو چارو کې به خپلواک وو، هغو به خپل خلکو سره رقم ته چلند کولای شوی. خو په جمهوریت کې او کله چې ماډرن نظامونه حکومتونه راغلل، نو دغه د واک مشروع انحصار یوازې له دولت سره او دغه ټول د خشونت ابزار شي. دا د مرکزي حکومت په واک کې د امنیتي ارګانونو کې دا ټول را جمع سول، نو یوازې حکومت دغه رقم ته د خشونت د ابزارو د استعمال حق لري او هغه هم د هغه خلکو په وړاندې چې د هغه نظام چې په هر اساس ولاړ وي د هغې نه دفاع وو.
خلیل وایي افغانستان د ثبات او جمهوریت لوري ته روان، خو په نوې بڼه او نوې شکل نامنی را پیدا شوه.
په افغانستان کې دغه اوسنۍ حالت چې سړی ګوري، مونږ د یو ثبات خوا ته روان وو، د جمهوریت خوا ته روان وو. دلته تازه تازه مونږ د نوو نامنیو شاهدان یو. خو هغه نامنی وې چې معلومه طالبان وو، مثلا مخالفین وو چې جنګېدل د دغه نظام په وړاندې. دلته د نظام په دننه کې دغسې خلک یا دغسې مقامات راپور د سوله او د وسلوالو ډلو د جوړولو غږ یې پورته کړه، قانون له چوکاټ نه بهر خبرې کوي. نو دغه واقعا جمهوریت ته هم ضرر رسوي، د افغانستان خلکو ته هم ضرر رسوي او نامنی او تجدید سره مرسته کوي. ځکه دلته هر هغه وسلواله ډله چې د قانون نه بهر فعالیت وکړي، نو هغه خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او د اندېښنو سره سم هغه کوم نظام او حکومت چې په هغه باندې اعتبار او اعتماد کمیږي او د هغه مشروعیت ته ضرر رسوي. نو په تېره د اوسنیو د فاریاب نامنی چې موږ ګورو، مثلا په شمال کندوز کې یا مثلا په جنوب کې نور دغه جنو کې، اصلا دغه نامنیو خلکو نه جمهوریت هېر کړی ده.
په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ هوارولو مرکز غړی حسیب الله شینواری وای نامنی پر هر څه اغیز لري. دی وای کېدای شي چې حکومت د نامنی د ختمولو لپاره پلانونه لري، خو ولس له دې پلانونو نه وي خبر.
دا هغه څه دي چې په هر اړخ کې، هم د پرمختګ اړخ کې، اقتصاد په اړخ کې، کلتوري اړخ کې، هر اړخ کې انسان ژوند کوي منتي او دا د ستر خندې. یعنی انسان له هر څه وړاندې لومړی امنیت اړتیا لري، له هر څه وړاندې. ظاهر ده چې نامنی خلکو اعتبار په حکومت باندې کموي. سره دې چې کېدای شي حکومت د ځینو پیښو په ترشا ځینې پټ پلانونه ولري، یعنی ځینې ستراتیژیک پلانونه ولري، خو ملت لا هغه پلان نه دی خبره. هغوی لنډمهالې اغېز تدوي او دغه اغېز د هغوی په ذهنونو، د هغوی په عقایدو اغېز کوي. یعنی دغه پېښې، دغه حادثې د هغوی په ذهنونو اغېز کوي او هغوی د حکومت په کړنو او د حکومت په وعدو بې اعتباره کوي.
شینوار وایي د ناامنیو په اړه حکومت هم نه خپل پلان په ډاګه کړی او نه هم داسې څه خاص تشویش ښودلی دی.
خلکو اندېښنه ډېره زیاده شوې او حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه څه خاص نه غبرګون ښودلی، نه یې خپل تشویش ظاهر کړی دی چې یاره موږ په دې کې اندېښمن یو یا څه پلان لرو د دې مسایلو د حل لپاره. لا تر اوسه داسې څه
په کابل کې د سیاسي چارو پوه او خبریال اباسین بریال وای کله چې حکومت د هیواد په ډیرو برخو کې موجود وي، نو هلته بیا ولس هم ورسره تړلی وي. خو په افغانستان کې زیاتره وخت ښاري حکومتونه پاتې شوي دي.
کله چې د حکومت واګي او د اختیارات حتی پراخه وي، په خلکو کې نفوذ ولري، په هماغه اندازه باندې د اعتماد بلانس رامنځته کېږي. سړی فکر کولی شي چې اوس ولسونه د حکومت سره تړل شوي. مګر افغانستان کې یوه تاریخي ستونزه چې وجود لري د ډېر مهال، هغه دا چې کلي ډېر له حکومتونو دولتونو سره تړل شوي نه وو. موږ معمولا ښاري حکومتونه یا ښاري دولتونه لرلي دي او کلي د هغې څخه لري دي. په وروستیو څوارلسو کلونو کې د کلیوالۍ پراختیا دپاره یا کلو ته د دولتي انکشاف دپاره یو څه کار وشو، اما دا هم ډېر سیستماتیک نه وو او ډېر پاره شکل باندې نه وو چې کلي دا سره پیوست کړی شي. زه فکر کوم دغه سلسله چې څنګه نږدې شوې وه، دغه جګړې به بېرته ولسونه او دولت سره لرې کړي، یعنې حکومت به بیا په ښارونو پورې محدود شي او کلیوالې سیمې به د هغې څخه لرې وي. دویمه مسله دا ده چې په سیمو کې ناامنۍ په شدت سره اکسټرنیزم خپرېږي. دغه بنیادګرایي د همدغو ناامنیو په دننه کې ده، ځکه چې هغه ډلې چې د ناامنیو ته لمنه وي، هغوی چې ښکېل دي او جګړه کوي، هغوی معمولا په دې باور لري چې دوی د یوې عقیدې دپاره جګړه کوي، د یو قطر اسلامي دولت په جوړېدو لپاره. دغه یې د طالبانو هم درلود او اوس د داعش په نامه نوې ډلې هم لري. نو په دې اساس خلک فکر کوي ورو ورو هغه څوک چې ډېر مقتدر دي، هغه څوک چې په بېنامه سره وژنې کوي، دوی فکر کوي چې دا نو په حقه دي، ځکه بریالیتوب د دوی سره دی. او ورو ورو خلک د یوې خوا نه د مجبوریت پر اساس او د بلې خوا د ډار پر بنیاد وګوي د هغه خبري کولو سره یو ځای کیږي او دغه بنیادګرایي او هغه خبري چې را هغه او ترسیږي چې د فکر کوم شدید صدمه یې
مریال وای د افغانستان ملي یووالي حکومت د ځنو زورواکانو د میراثي واک او طاقت د مصلحت په نتیجه کې جوړ شوی چې ډېر اختیار او توان نه لري.
دا حکومت د ټولو مافیایي او ځینو میراثي قدرتمنو خلکو ترمنځ یو مصلحت پر بنیاد باندې رامنځته شوی جوړښت دی. دا د خلکو خپل تمایلات لري، خپل عیلایت لري او فکر کوم ولسمشر چې دی هغه د دې په منځ کې ډېر یوازې دی. هغه یو قوي مترهد او په یو جبه او ولاړ
بریال دا هم وای نامنی واز پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان نه رسوي، بلکې په حکومت کې دنن هم د نامنی په اړه نظر او شننې متفاوتې یا مختلفې دي.
په حکومت کې دیننه د خلکو نهادونو او اشخاصو برداشتونه متفاوت دي. ټول د فکر نه کوي چې د نامنې د پاره دلیل باندې اوسېږي کنه چې یو ولسمشر فکر کوي. نو پر دې اساس کوم حکومت چې نیوس لرو دا اوپاده دی په دغه چې د نامنې په برخه کې یو موټی اوسېږي او واحد اقدام وکړي، دوی اول د دې څخه د دې تحلیل متفاوت نو د متفاوت تحلیل په نتیجه کې تصمیمونه متفاوت نیول کېږي. یو اقدام کوي چې دغه سیم کار وشي، بلکې د هغې د دفع لپاره یا د هغې پروګرام د خونته کولو دپاره په حکومت کې دننه اقدامات کوي، همدغه دولتي امکانات د هغې په برخه کې کاروي. نو په دې اساس نوم باید د دې ځنه یو واحد غږ ولري، یو قوي حکومت نمایندګي باید دغه حکومت وکولی شي او لږ تر لږه په دې کې چې بیرون څخه تپل کېږي او هغه د بحرانونو سبب کېږي، د هغې د مهار کولو دپاره باید حکومت یو مترهد
شنونکی عباسین بریال د مثال پور کول وای چې په شمال کې واکداران د ملیشو په وسیله د نامنې ختمول غواړي، حالانکه افغانستان اوس ملي پوځ لري.
مثالونه د افغانستان په شمال کې ډېر خلک چې په حکومت کې دننه دي هلته د ملیشو په جوړولو باور لري. هلته افغانستان ته درې لکه زیات پوځ لري. ولې د افغانستان پوځ نه هم وایي ولې په دې باور نه دي؟ دا جګړه تر څو مشروع جګړه شي د افغانستان پوځ دي باندې همدا اوس موږ ګورو چې په ډېرو سیمو کې د زورواکي او دولتي زورواکي کوښښ د دې کوي چې دا جګړه په یو شکل باندې د خپلو ملیشو په زور باندې.
په افغانستان کې نامنی پر داسې وخت زیاته شوې چې د ملي یووالي حکومت مشران هم د لوړ پوړو چارواکو وزیرانو په نومولو او ټاکنو کې اختلافات لري. دا ډول اختلافات آیا پر جمهوری عمل باور اغیزمنوي او کنه؟ حسیب الله شینواروی پر ولسواکۍ د خلکو باور هغه وخت زیاتېږي چې حکومت د ډیموکراسۍ له اصولو سره سم عمل وکړي.
دغه د ولسواکۍ کوم هغه اصول او پرنسيب چې دي تر څو چې هغه په سمه توګه عملي نشي د حکومت د خوانه او هغوی ته پاملرنه ونشي، ولسواکۍ باندې د خلکو اعتبار ډېریږي څه چې کمیږي. هم ولسواکۍ کې یو ستر اصل دا دی چې د ملت غږ ته باید مثبت ځواب وویل شي، د ملت غږ او د ملت مستمې ته باید د حل لاره پیدا شي. د ننګرهار خلک یا د کندوز خلک یا د فاریاب خلک ډېر وخت لګیا دي د حکومت انداز ګیله کوي چې دلته ډېر ستر ظلمونه روان دي. تېره ورځ زه خبر شوم چې په ننګرهار کې هره سیمه هفته کې درې مختلفې ډلې پرې راځي. هفته کې دو ورځې داعش ډله راځي، خلک په دې ځوري چې تاسو د اماراتو سره مرسته کړې ده، دوه ورځې امارات خلک راځي. سیمانی کې بیا خلک په دې ځوري چې تاسو داعش سره مرسته کړې ده، دوه ورځې بیا حکومت راځي. خلک په دې ځوري چې تاسو د دواړو سره مرسته کړې ده، یعنی خلک بیخي خپل لارې ورکه کړې ده چې کوم طرف ته لاړ شي. تر څو چې حکومت دا ولسواکۍ هغه رښتینی بنسټونه اصولو ته پاملرنه ونه کړي، د خلکو اعتبار ورته بل کمی.
خو خوشحال خلیل وایي د حکومت ترمنځ اختلافات په خپله یو جمهوري اصل دی چې بالاخره دواړه خواوې له قانون سره سم چلند ته برابروي.
یو منفي نظر نه ورته کتلی شو، مثبت نظر هم ورته کتلی شو. که موږ چېرته دا د مثبت نظر نه ورته وګورو، د ملي وحدت حکومت دغه کسان چې په کې راټول شوي دي، د اقل یو چوکاټ کې دننه شوي دي او دننه په هغه چوکاټ کې دوی خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي او دغه مخالفتونه لارو کوڅو ته یا مثلا نه تمام سي سي دوی وسلې راوخلي او د حکومت په ضد عملا وجنګيږي. د اقل دوی د کورسوي دي دنه په حکومت کې او په خپل اختلافات ول تباس کی جنجالونه کی. دغه خبره ده چې د خپل جمهوریت عمل ده او د اقل مونږ وټو امیدوار کېدل سو او وخت کپتیږي ورورو بدا خلک قانون سره سم ځان عیاری او جوړی دی او منفي اثرات دا دي چې د دې خلکو په پریکړو تصمیمونو کې ځان رامسته کیږي. د حکومت پریکړې تصمیمونه او غزنې پروژې چې عملي کیږي ځینې کارونه چې کوي هغه کې خنډ او ځان رامسته کیږي او دا خند او ځنډ دې سبب کېږي چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر ولري. کله چې ژوند باندې خلکو مستقیم تاثیر لري، هغه تاثیر راته اتمن منفي دي، ځکه دوی ته په وخت خدمات نه رسېږي، په کار نه رسېږي، د وخت غم نه خوړل کېږي.
البته اباسین بریال وایي که د تیر حکومت واکمنۍ ته ولیدل شي نو خلکو پر هغه حکومت ځکه هم باور کم شوی و چې ولس ته یې خدمات نه رسول، نو ولس غوښتل چې دا ځل داسې حکومت منتخب کړي چې د دوی مسئلې حل کړي.
او بیا په وروستیو وختو کې هغه حکومت ته په دې اساس کوم ضرر رسېدلی و چې خلکو توقعات یې څل ور شوي وو. هغوی بیا داسې یو ارمان درلود چې بچې حکومت له هلته راشي چې هغه زړې تجربې به نه تکراروي، هغه حکومت به د ولس واقعي دپاره کار وکوي او باورمند وي. تر ټولو مهمه مسله به دا وي چې د قانون په تطبیق کې به هغوی جدي مرسته وکړي، د نامنیو په مهار کولو کې به مرسته وکړي، لکه چې ما یاده کړه د حکومت
هلته. خوشحال خلیل فکر کوي چې یوازې حکومت نه بلکې پارلمان هم د سیاسي بثباتۍ لپاره پړ بلل کېدای شي.
کله چې ملي وحدت حکومت کې دننه اختلافات یو هغوی په اسانۍ وزیر نشي مقرر نشي انتخابولی، هغوی یو غټې پروسې نه دا وزیر تیریږي او بالاخره پارلمان ته راځي. پارلمان خپلې غوښتنې او خپلې تقاضاوې لري، هغه ورسره مطرح کوي. نو طبعا دغه پروسه ماسره ته ویلې له شروع نه همدغسې اوږده سوې ده، د وزیرانو ټاکلو نیولې، د پروژو نه نیولې ټولو کارونو پورې. نو طبعا دا په ډیموکراسۍ بد تاثیر کوي او د خلکو په ذهن کې نه یوازې د افغانستان هغه حکومت چې هغه د درې ګونو قواو یو جز ده، بلکې حتی قضایه قوه مثلا دغه مقننه قوه چې پارلمان ده، په دې باندې هم د خلکو اعتبار کم کړی. او بل د پارلمان وخت پوره سوی ده، د وخت د پوره کېدو سره باید دلته ټاکنې شوی وای، بل پارلمان راغلی وای او دا پارلمان وخت وغځېده. نو دغه د وخت غځېدلو د خلکو ذهن کې دا هغه ورکړی داسې هغه مشروعیت چې کوم لري هغه نهته ورکړي، هغه رقم ته خلک ورته اهمیت قایله نه دي.
اباسین بریال زیاتوي د ملي یووالي حکومت د نامشروع مصلحت پر اساس جوړ شو چې له کبله یې کمزوری دی او خلک اندېښمن دي چې ښایي هېواد له بل بحران سره مخامخ شي.
عمل په ترڅ کې رامنځته شو د دې نامشروع مصلحت په ترڅ کې هغه مصلحت دې سبب شو چې یو کمزوری حکومت دې ولري. دا هم دغه چې وضعیت اوس خلک مایشه کړي دي، خلک دا چې تصور کوي چې صدا حکومت دې لږ مهالني او غیر امکاناتو د لحاظ د خپل چارو څخه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم افغانستان به مرګ یو بحران ته د تلو په حال کې دی، ځکه چې قدیم بهرنۍ انفرادي ډلې په افغانستان کې جګړه کوي. یوه پسې جګړه د نړۍ د او په مشخص ډول د افغانستان د ګاونډي هېوادونو دلته روانه ده او په دې منځ کې افغانستان کې قدیم